نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بوقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلې دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې‌رحمۍ ځواب ووایي. د پرون لږې اډې څخه د کتنې په محال همدارنګه وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې د بیروت په ګډون د لبنان په هره برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلې په خصوصي ډول د ټلیفون لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطت تورن و په عام محض کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 10 شو درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي،
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له چې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره یا د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغسې مجازاتو تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چیړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د آزادی اروپا آزادی رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څو اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا آزادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولیزاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري، شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کال د ازادي رادیو لفردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خو دا یو مودلې واده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په ورستی پوسټ کې ویلی و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوي چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعري نوم نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلاً په جهان پانتون کې د شریعتو پوهنځي محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اووم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه راکوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس ډېر شعرونه لیکلي ول تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرونه راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو چې څنګه اشاره وکړه چې دا شعر و شاعري خپل ځان ته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولی شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده. کنه ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسولات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو خو لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګری راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور،
یو سوال می په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال می په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټ سترګې زور او کواړه دي زوره ور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زوره ور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زوره ور که پښتانه دي زوره ور. زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زوره ور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړي ده، شعر شاعري ته څونه وخت ورکوئ؟
نو شعر شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریات شي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولي، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي، او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ داسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد، یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي، شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي، او له تکلیفونو سره مخامخ وي، زما په اند هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري، کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی. دومره نه دانو.
بله رسول تاسو حماسي شیرونو ته اوس پلا یو شیر ته وایه.
سحر ی راتړنګ کړلو ماخا میرا تړنګ کړو، سحر ی راتړنګ کړلو ماخا میرا تړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام میرا تړنګ کړو. یو سوخ کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو سوخ کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شو الهام میرا تړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو. یو خکله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، یو خکله مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمکو، ارمان یې راته ووژو مرا مې را تړنګ کړو. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلی، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلی، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې را تړنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی خان محمد پېښوري، بلال بارکزل، د ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولې دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پنځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویقولو او شعرونه یې خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر شاعري د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه یې خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې هلته بعضې شعرونه یې ماته ایزن دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته ایزن دي، او زه یې همیشه دغې شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغې شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما شه ځان سره لولم، دا غي عنوان ده، وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکه انزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورو خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا مسره لوی شوی ده، ډېر په یو خیر روحیه باندې، او هماغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول اسانتیاوی محدود کړی دي، اته ویلې چې ټول اسانتیاوی ور باندې بندې کړی دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی. هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه